Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 14 شپږ نیوی د لیندې یا قوس 19 او د میلادي 2010 د دسمبر 10. د ازاري رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د کار د پیلېدو او نور موضوعاتو د تفصیل تر وړاندې کولو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. ولس مشر غنی نن بادغیس ته سفر کوي. د ولس د فلسطینی ادارې مشر د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اعتراض کې د امریکا له مرستیال ولس مشر سره نه ویني او عراق د داعش په وړاندې بشپړ بری اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې نن د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیلېږي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پراختیایي بانک سیمه ییز مشر به نن یک شنبه بادغیس ته ولاړ شي. ولسمشر غنی به له لامان سیمې څخه د بادغیس تر مرکز قلعه نو او له هغه ځایه د قادس ولسوالۍ تر درۍ بوم پورې د حلقوي سړک د پروژې د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. دا پروژه د آسیا پراختیایي بانک تمویلوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یک شنبه په درېمه یا وروسته یوریزنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا یوریزنۍ سیالي د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي د سیالیو لپاره کیږي. تر دې وړاندې په تیرو دوو سیالیو کې یو افغانستان او بل ایرلند ګټلې. نننۍ سیالي د دې لړۍ ګټونکی ټاکي. دا سیالي د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. د ننګرهار چارواکي په کامو بي سود ولسوالیو کې د شزو لپاره د چرګانو ساتلو او هګیو ټولولو د 1500 فارمونو د جوړولو خبر ورکوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې فارمونو کې لشت لشه 3 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. په خبر پاڼې کې د ختی زوند باغداري او مالداري د ملي پروژې د مشر ګل سیرت صافي په حواله لیکل شوی چې په جوړشو فارمونو کې د 15000 چرګانو د ساتلو امکانات شته او په ورځ کې 10000 هګۍ پکې تولیدیږي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې څومره ښځې به په دې فارمونو کې کار کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. لبل خو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د ورستې پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پینس سره به ونه ګوري. د محمود عباس سلاکار مجدی الخالدی پرون شنبه وویل متحدو ایالاتونو د بیت المقدس په اړه داسې پریکړه کړې چې پر ټولو سرو کرښو تیریږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او په رسمیت یې پیژني. په همدې حال کې د مصر د ارتودکسي قبطي کلیسا مشر دوهم پاپ توازروس په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ پر پریکړې د اعتراض له امله له مایک پینس سره کتنې ته نه حاضریږي. مایک پینس به راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر پیل کړي. د عراق حکومت بالاخره د داعش پر وسلوالو برای اعلان کړ. عراقي چارواکو پرون شنبه اعلان وکړ چې د خپل هیواد ټول سیمې له داعشیانو بیرتنی ولیدي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون وویل
الانتصارات الكبيره التي حققها العراقيون على الارهابيين الدواعش
دیوی عراقیانو له تیرورستانو داعشیانو جګړه ګټلې ده. دا خبر د ټولو عراقیانو لپاره زیری دی چې زموږ ځواکونو نن ورځ د ینوا ټاپو او انبار ولایت ټولې برخې ونیولې او د عراق او سوریې پر ګډه پوله بشپړ کنټرول لري. د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وستوالې ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د خاورې درېمه برخه ونیوله. په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې نړیوال ائتلاف چې امریکای مشري کوي پرون د عراقي چارواکو د اعلان هرکلی وکړ او پر ټویټر یې ولیکل چې د عراق د خوندي راتلونکي لپاره هڅو ته ژمن دی. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یک شنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ولاسله برتانوي شزي نازنین زاغری راتکلیف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقې د برخلیک په اړه خبرې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای جانسن د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبری ورسره کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. نن په بادغیس کې د ولسمشر په ګډون په مراسمو کې د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پیل شي. ولسمشر غنی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي حکومت د ماشومانو په اړه تکراری طرحې ولسی جرګې ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په بګرام کې د پاکستانی بندیانو د بد وضعیت په اړه د پاکستانی رسنیو راپورونه ردوي.
د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مستردوب تر سره کوم
دا به د ژوند په رنگونو کې واورې د غر راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقې شوې د ازلي رادیو خبرونې د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د یو پلاوی په مشرۍ بادغیس ته ولاړ شي. شغلی غنی او ورسره پلاوی به د افغانستان د حلقوي سړک د یوې ډېرې مهمې برخې د کار د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د حلقوي سړک د دوو برخو د جوړېدو کار مخکې هم افتتاح شوی خو د ستونزو له امله مخته نه وتللی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی او ورسره پلاوی بنن په بادغیس کې د افغانستان د حلقوي سړک د دوو برخو د کار د پیل په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې سړک یو برخه به د لامان سیمه د بادغیس د مرکز قلیناو او بل برخه به قلیناو د قادس ولسوالۍ له درېبوم سره ونښلوي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د سرک د دواړو برخو ټواله 80 کیلومتر دی. د بادغیس د فواید امیر ریاست مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې پروژه باندې شپږ 80 میلیونه امریکایي ډالر ولګیږي چې د آسیا پراختیايي بانک ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي عبدالباسط سارم بیګا په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بادغیس او شاوخوا ولایتونو د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
یکی در تامین امنیت بسیار همکاری میکنه مار چون یکی از چالش های عمده در بادغیس
دا به د امنیت لشکې دو سره مرسته وکړي. په بادغیس کې عمده ستونزه د امنیت کمزورتیا ده. دا به هم درس بادغیس د افغانستان له شمالي ولایتونو سره شوبونه شوي. د خلکو او تجارانو لپاره به د موټرو کرایه هم کم کړي. د آسیا پراختیايي بانک په ورستیو کې وویل چې د بادغیس له درې بوم د فاریاب تر قیصار ولسوالۍ د 150 کیلومتر سرک جوړولو پروژه به هم تمویل کړي. دا په افغانستان کې د 2200 کیلومتر حلقوي سرک ورستی برخه ده. خو په بادغیس کې د مدني ټولنې یو غړي شمیل احمد مشال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې د دې سرک د جوړولو لپاره څو واري تکل سوي دی خو کار یې نیمګړی پاته سوی.
ما تعامل از خوشبین نیم ولی سفر رئیس جمهور به فال نیک میگیرم.
زه تر دې کړي خوشبینی نه لرم. خود ولسمشر راتک نیک پال کړم. هیله لرم چې دا وار به د سرک جوړولو کار عملاً پیل شي. د بادغیس خلکو پورستیو 15 کلونو کې دا ارمان درلود چې هر قوي سرک دلته جوړ شي. خود پرانستل کې دوه پړې انګیزه نه لري ځکه دا کار خو هم سوي دی. د ازادي رادیو خبريال لسمي په خپل رپورت کې ویلي چې د لامان قلیناو او درای بوم ترمن د سرک جوړولو پروژه مخکې و ترکی شرکت سپارل سوی و خو لتیرو درې کلونو راهیسې کار نه وسوي او بلابل دلایل وړاندې سوی و. رپورت نو وایي چې دا ورته سرک جوړولو مسولیت یو هندي او چینی شرکت ته پارل شوی دی. د بادغیس د فواید عامه رئیس عبدالله حمایت ویلی چې دا پروژه په دوه کلونو او شپږ میاشتو کې بشپړیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې بادغیس ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي.
و هم اوریدل چې ولسمشر غنی نن بادغیس ته ځي چې د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار پرانیسي. شغلی غنی پرون وویل افغانستان اوس داسې ډاډمنې ترانزیتي لارې لري چې یو ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ولسمشر غنی چې پرون په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅوک د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د تجارتي اړیکو مخه نشي نیولی او له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو له کبله د افغانستان سوداګري نیمایي ته راکمه شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
افغان ولسمشر وایي د ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومی او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یوه ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې له کابل زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي. ولسمشر همداراز له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته بهرني توکي نشي پیرلی. ښاغلي غنی همداراز شمنه وکړه چې له دې وروسته به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالي نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډک ځي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړي خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډیره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 1500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن د حضوري کې اجازه ورکو سکتور خصوصي ته چې په ګډه د سکتور خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. ان شاء الله امیدوار وو چې په آینده کې ان شاء الله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې ان شاء الله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو.
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د باري شوترې د کلین خبرې کوم. د ما ولاندیز دادا چې په غومیاسي مخ کې د ازري ولسوالۍ کې ډیر زیاتې لابونه راغلي او زیاتې ځمکه خرابې کړې وې. د هغه لپاره حکومت مرسته کړې ده او مرسته خلکو شخصي جیبو ته اچولې ده.
د افغانستان حکومت یي چې موږ په زندګیو کې یو ورځم څوک نه پرېږدو چې خپل ټیمې پیراشي. زه د پاکستانیو بندیانو خبره نه کوم. زه دوی ته وایم چې چیلنج ورکوم. که دوی غواړي زه یې ورته ښیم چې دا په جیل کې پرېږده یې ټیمې تیراله نو دوی دې خلاص شي. که رښتیا داسې وایي منیش دا خبره کوي چې موږ یو ورځم څوک چې هغوی پوره شي جیل دا خپل کوم حکم چې پیښ وایي یو ورځ یې موږ نه پرېږدو. زه یې ورته ښیم که غواړي زه یې ورته ښیم نو تاسو د لارې ورته ښیم.
تاسیس مشرح له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي په انټرنیټ کې زموږ د وی پانه پاتره ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ سات و بجو 15 دقیقې دی اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرخه لی
ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې پر هغو مظاهرو لیکنه خبره کړې چې د اسرایل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د اعلان په مخالفت رابلل سوي دي. د لیکنې په پیل کې په کابل کې د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره سوې چې د ورځپاڼې په حواله تر زرو زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مظاهرې برخوالو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وغندله چې د چهار شنبې ناوخته یې په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرایل د پلازمېنې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د لیکنې په حواله په کابل کې ځینو مظاهره چانو هڅه وکړه د امریکا سفارت ته چې امنیتي تدابیر سخت دي ځانونه ورسوي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. ورسپنې په هرات کې هم د جمعې ورځې مظاهرې ته اشاره کړې چې شاوخوا 2500 کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه ورځ په کندز کې هم شاوخوا 1500 کسانو په یوه ورته مظاهره کې برخه واخیسته. په لیکنې کې ویل سوي چې د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د فلسطیني اعتراض کوونکو او د اسرایل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شخړې سوي دي. خو د ورسپاڼې په لیکنه د ټرمپ وروستۍ پریکړې دی له نړیوالې ټولنې سره چې ټینګار کوي دغه لانجه دي د خبرو اترو له لارې حل سي په جنجال کې واچوه. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال پرون د مدني په نوم د یوې وړې افغان نجلۍ پر مړینې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د مدني د لندن د لیدو ارمان نیمګړی پاتې سو. د هغې کورنۍ تمه درلوده چې ځان دغه ښار ته ورسوي، خو اوس د شپږ کلنې مدني قبر د سربیا په یوه هدیره کې پروت دی. هغه د بالکان حوزې د دغه هیواد په سرحد کې په ریل ګاډي ووهل سوه او سا یې ورکړه. ډیجیټل ژورنال خپرونه لیکي د مدني پلار حسیني دوه کاله مخکې له افغانستانه په دې نیت ووت چې خپله کورنۍ بریتانیا ته ورسوي، نو له زرګونو هغو پناه غوښتونکو سره ملګری سو چې هڅه کوي د بالکان حوزې له لارې ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دې حوزې غځېدلې لارې د 2018 میلادي کال له پیله رسمن د پناه غوښتونکو پر مخ تړل سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي چې په کرویشیا کې مدینه او د هغې د کورنۍ 15 نور غړي د پولیسو لخوا ودرول سول او بیرته د سربیا سرحد ته ولېږدول سول. خو د مدینې مور ویلي چې دوی د ریل ګاډي لوړ اواز واورېد چې په چټکۍ د شالو لوري را روان و او د هغې لور یې ووهله. د هغې د مړینې نیټه د نومبر 6 شول سوې. په لیکنې کې د بې سرحده ډاکټرانو په حواله ویل سوي چې وایي دوی معلومه کړې چې د روان میلادي کال د نومبر تر پایه پورې 143 پناه غوښتونکي د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سیمو کې مړې سوي دي. د لیکنې په حواله ځینې د موټرو او ریل ګاډي په ټکر کې مړې سوي، ځینې ډوب سوي او نورو ځانوژنه کړې ده.
سات و بجه او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د عدلی وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته ور وپیژندله. عبدالبصیر انور پرون شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه طرحه په جامع ډول ترتیب شوی او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب شوي او حکومت بیا هم په دې اړه تکراري قوانین د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عدلی وزیر وای د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او د دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوی او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو د توانمندۍ موضوع، ټولنیز ملاتړ، ښوونه او روزنه، فرهنګي وده، په اقتصادي برخو کې له کارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار، د ماشومانو سرغړونې، د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل او له فحشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوې دي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 108 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د تېرې اونۍ په وروستیو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر یوه نوې پالیسي ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې کړ. خو د ولسي جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پېژندو وروسته وویل ډېری قوانین چې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراری قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
که موږ تېروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراری قوانین تصویبوو، دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومت غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي، څو په بیلابیلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه په داسې حال کې ولسي جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تیروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ځینو پاکستانی رسنیو هغه راپورونه راکړل چې پر اساس یې ویل شوي چې په باګرام محبس کې 200 پاکستانی بندیان په خراب حالت کې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتو کنونسیونونه په پام کې نیول شوي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. په دې موضوع د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په غبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای دوی ټولو کورنیو او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی. موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستاني زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټولې وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستاني وسلوال دي، خو ښاغلي رادمنش په افغانستان کې د پاکستاني زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمیر پاکستاني رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستاني زندانیان د بند سختې شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمیر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولې بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپوه باري عارض وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستاني زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی عارض وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستاني تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وویني. جانسن پرون تهران ته ورسید. ایران ته د جانسن د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره د یوې ایرانی ول اصله بریتانوي شزي نازنین زغری رتکلف او له ایران سره د نړیوالو د اتمی موافقه پر برخلیک خبرې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ابروی.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وای چانسون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره کتلی او سپینی خبری ورسره کړی دی. د بریتانیا د بارونی چارو وزیر تر اوسه په تهران کې له خبريالانو سره نه دی شغیدلی. د بریتانیا د بارونی چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې پرته لدی چې د نازنین زاغری رتکلف یادونه وکړي، وویل چې بوریس جانسن له محمد جواد ظریف سره د دوه ګونی تابعیت لرونکو وګړو پاړه شغیدلی دی. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دواړو خواوو پر دواړو خیزو اړیکو خبرې کړې دي. دواړه په اصغر ده په اړیکو کې پر ستونزو ژغېدلي چې د ایراني ول اصله بریتانویانو په ارتباط په قنصلي چارو کې د بارونیو چارو د وزیر اندېښنې هم پکې شاملېږي. نازنین زاغری رتکلف دوه کاله مخکې ایران ته تللې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. پر هغې تور لګېدلی و چې د ایران د حکومت د نرم سقوط دسیسه یې جوړوله. رتکلف له خپلې ماشومې لور سره ایران ته تللې وه. د هغې په اړه د پروپاګند یوې نوې څپې حتی داسې اندېښنې پیدا کړې چې پر هغې د زندان پر موده 14 کاله ورزیاتولی شي. نازنین زاغری رتکلف د رویټرز خبري اژانس له خیریه برخې سره چې تامس رویټرز فاونډیشن بلل کېږي د پروژې د مشرې په توګه کار کاوه. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې ایران ته په شخصي سفر تللې وه. تامس رویټرز خیریه ټولنې هم ویلي چې زاغری ایران ته په رسمي کار پسې نه واستولي او ایران ته تر رسیدو وروسته هم کومه رسمي دندنه د ورته سپارل شوې. خو د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر بوریس جانسن تیره میاشت خپل پارلمان ته په یوه وینا کې وویل چې زاغری رتکلف په ایران کې تر نیول کېدو مخکې ژورنالیستان روزل. د جانسون منتقدانو د دې خبرې تر خبرېدو وروسته شدید انتقادونه وکړل او وی ویل چې دا خبر د نازنین زاغری رتکلف وزیت لا نازکوي او د بوریس جانسن د استعفا غوښتنه یې وکړه. د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر د اعتراضونو تر زیاتېدو وروسته معذرت وغوښته. وی ویل چې نازنین زاغری رتکلف په ایران کې هیڅ مسلکي مسؤلیت نه درلود. د نازنین میړه ریچارډ رتکلف ویلي چې د بارونیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د هغه ښځه له توقیفه خوش کېدو ته ډېره نږدې سوې وه. خو اوس د ایران حکومت د نازنین زاغری رتکلف لپاره د رژیم پر ضد د تبلیغ په تور نوې دوسیه جوړه کړې ده.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسیا د پرختیا بانک سیمه ایز مشر به نن بادغیس ته ولاړ شي او د افغانستان د حلقوي سړک د پاتې برخې کار به پرانیسي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې به نن یکشنبه په درېیمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه به د دواړو ټیمونو د لړۍ ګټونکي معلوم کړي. د عربي ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپله غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه وغندله. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په اړه په خبرګون کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پنس سره نه ویني. زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
نوم یاد الباقی بطرزای دی پکتیا ورځ ها کار می فعلن پنتون کی محصول یم د دې تر څنګ د ورکشاپ کې د مستر ته تر سره کوم
د محصول لري کارونه خو به تیر شو زکه هر چاته معلوم دی چې د درس په ویل کې د کوم تو کوم مستری ته کېته
د وړو نو موټر د 2000 سیستم چې دی دا مسترتو کو دی پټرول او ریزل دا ورکشاپ لري
نو کته یو خو مسترتو بو کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته
سخت دی خو بالکل ځکه دوا کارونه سره کی سخت تمامي را ته خو دی اقتصادي مشکلات له وجې مجبور شي تا کارو
ته د میاشتې څومره اید لري د مسترتو بل طریقې چې خپل پانتون پی وای او نور کوم مصارف چې یو کی
د میاشتې د خپل ورور سره چې ز مستریه ما ورکشاپ کې ځو کار سره کوم تقریبا ز خپل ځان ته لزر او پنځه لزر دوم راید برابر باندې شي
د پدې باندې سپونتون نو د کوم مصرف کې
د خپل ځان مصرف او د پنتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تان
خا ته خو مستر تو خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی کې مستر کې کله چې بیا د امتحانونو یاد ازموینې وخت هغه وخت کې بیا څه کوي
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اخلم اجازه اخلم چې ترسو هغه خپل محصول د پنتون کې
ارورس چې استاد رضیات من پښتنه بدر نه کوي نو ارورس بیا درس ویل شي
بالکل د شپې له خوا کولای شو درس ووایي او د ورځې خپل دکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولای شو درس ووایي
چې د ورځې سره ډیر زیات ستړی شیل ته پانتون تر شیل پانتون بیا دکان ته لاړ شیل ته بیا مصر ټوب کې فزیکی کار ډیر کې ستړی کیږي څنګه کولای شي چې بیا د شپې درس ووایي
دا هو عادت شوی سمر سره ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولای دومره فرا هم درس ووایو هم هغه وکړو ځکه زه د اول نه تر اتم سیمې پورې ولمره وم هغه نه بعد بیا یو ذره لږ مشکلات وو د موټر ووهلم هغه نه وروسته سر مې لږ خوږ شو د مکتب هم رانه پاتې شو همدغه قسم مستریتوب هم رانه پاتې شو بیا وروسته بیا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې بېرته مې بیا مستریتوب شروع کړو او خوا کې ورسره مکتب مې وویل مکتب نه فارغ شوم اوس فعلا مسلې
او اوس به بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي
تشکر تاسو